درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي رادیو خبرونې پیل شوې. د افغانستان د دولت د مرکزی پلاوی غړي وای د سولې د خبرو ځای باید د خبرو د ځنډ سبب نشي. زه اسمت ساروانیم د دې او نورو مسلو تفصیل د میر احمد صاحبی په تخنیکی همکاري په دې خبري مجله کې وړاندې کوم. لوبړی د دې سات خبرونه په ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسونوال په یو برید کې ووژل شول. د سالنګلار د درنی واورې له کبله بند شو او د یمن نوي حکومت په سعودي عربستان کې لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ییز پاسون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وغوښتل شول. د امنیت قوماندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي رادیو ته وویل دغه پاسونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. نوموړی وایي برید کوونکي له سیمې تښتېدلی دي.
پکتیا ولایت لومړی امنیتي او زیارون د لرګوی اړې په سیمه کې وسلواله طالبانو د خځو جامو څخه په استفادې د پاتون کوونکو پر سرتیرو باندې وسلوال بریت تر سره کړ. بدبختانه په دې بریت کې زمونږ دوه تنه سرتیر شهیدان شوي دي.
نظامی همداراز وویل د ډزو په محل څلور ماشومان ټپیان شوي چې حالت یې د اندېښنې وړ دی. سیمه ییز پاسونوال هغه محلي ځواک دی چې د دولت په ملاتړ یې وستې اخیستي او د خپلو سیمو ساتنه کوي. تر اوسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د سالنګ لویه لار له تیر ماښام راهیسې د موټرو د تګ راتګ پر مخ بنده شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنې واورې او طوفانونو له کبله دا لار بنده کړې ده. افغانزوی همداراز وویل د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ د تګ راتګ دغه لار به تر هغو بند وي چې د واورې ورخت کم او د خوندي تګ راتګ ډاډ رامنځته شي. د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د هوا په ګڼډ د هیواد په ګڼ شمیر ولایتونو کې د واوري او باران اټکل کړی او خبرداری ورکړی چې په ځینو سیمو کې ممکن سملاسي سیلونه هم راشي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د دوی د سرشنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وي. ترامپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړي دي. ترامپ دا وضاحت نه دی ورکړی چې د افغانستان انتخابات د کومو تګلارو او معیارونو له مخې د دوی تر ټاکنو ښې وي، خو ویلي دي د دوی انتخابات د درېمې نړۍ د هیوادونو ټاکنو ته ورته وي. نوموړي یو ځل بیا ادعا کړې چې د امریکا د نومبر د درېمې نېټې په ولسمشریزو ټاکنو کې په میلیونونو میلیونونو هغو رایو کې درغلي شوې چې د پوست له لارې کارول شوي دي. ډونالډ ترامپ او ټاکنیز ټیم یې له دې وړاندې د امریکا په څو ایالتونو کې د انتخاباتي درغلیو په اړه شکایتونه ثبت کړي، خو ګڼ شمېر یې اړوندو محکمو بیرته رد کړي دي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. ګڼو هیوادونو د کورونا د نوي بڼې چې چټکه خپریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیښې په هسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوې. د کورونا دا نوی ډول چې تر اوسه پورې نه ده ثابته شوې چې د واکسین په وړاندې مقاومت لري، په هانګ کانګ، سنگاپور، آسترالیا، فرانسې، جاپان او فلیپین کې هم موندل شوی دی. د کورونا دا نوې بڼه چې ویل کېږي ډېر ژر خپریږي، خو د مخکنۍ هغې په شان وژونکې نه ده، لومړی پلا په بریتانیا کې خپره شوه. په بوسنیا هرزګوینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. د کډوالو د نړیوال سازمان یا IOM مشر پیټر وان دیر ویررارت خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې درنه واوره ورېدلې، د هوا درجه له صفر ټیټه ده او پناه غوښتونکي د تودوالي لپاره څه نه لري. د ویلي هیڅوک باید په داسې حالاتو کې ژوند ونه کړي او په خبره په دې شرایطو کې سیاسي اقدام ته اړتیا ده. تر اوسه زرو پناه غوښتونکو ته د خوراکي موادو مرستې رسیدلې دي. اروپایي ټولنې هم د کډوالو د بد حالت له کبله بوسنیا هرزګوینا ته خبرداری ورکړی او د دغه هیواد مشرانو ته یې ویلي چې د پناه غوښتونکو د سرپناه غم وخوري. په سعودي عربستان کې د واک د ویش له هوکړې څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه. دغه حکومت ته چې څلرویش غړي لري پرون شنبه د یمن د ولسمشر عبدالرب منصور هادي لخوا لوړه ورکړل شوه. په دغه حکومت کې د ولسمشر هادي پلویان او د یمن په جنوب کې د بلتون غشتونکو انتقالي شورا شامل ده. د نوي حکومت د لوړې مراسم د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د ولسمشر عبدالرب منصور هادي په استوګنځای کې ترسره شول. یمن له 2014 کال راهیسې په ویجاړونکي کورنۍ جګړې کې ښکېل دی. د یمن حکومت او د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د ایران له ملاتړ برخمنو حوثي یاغیانو پر ضد جنگیږي. حوثیان د یمن پر مرکز سنا ښار او دغه هیواد په شمالي ښارونو کنټرول لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
په کابل کې اسمان اوریز او د ورشت اټکل د سوي دی د تودوخه لوړه درجه 8 او ټیټه منفي 3. هرات اسمان نیمه اوریز د تودوخه لوړه درجه 6 او ټیټه 1. په کندهار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه منفي 1. مزار شریف کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 11 او ټیټه 0. او په جلال آباد ښار کې اسمان اوریز د تودوخه لوړه درجه 15 ټیټه 8 اټکل شوی دی.
نن یک شنبه ده د لبریز 1499 د جدي و ماود میلادي 2000 د دسمبر 15 د روانې خبرونې په دوام کې د افغانستان د دولت مرکزی پلاوی وای باید د سولې خبرې په خپل وخت پیل شي. نن اوباته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. رواني اوبا یا کورونا خلک څومره اغیزمن کړي؟
غربت وهلي دي، قرنټین وهلي دي، کورونا لامل کاروبارونه په ټپه درېدلې دي.
په خصوص کې مدني فعالان د شزو لپاره د امن کور غواړي.
دا سه مسئول ځای نشته، قومندانۍ کې ټول نارینوي دوی مجبور کیږي بی جرمه محبس محول کوي.
په نورستان کې د کروندګرو لپاره سړی خونی جوړی شي.
تقریبا 15 لک او 25000 افغانۍ د انکشافي شورا ته ورکړ شوې ترڅو پورې د ذخیره تکمیل کړي.
د نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. و بجې او 8 دقیقې دې زموږ شغله ازادي رادیو اوري. له طالبانو سره د افغانستان د دولت مرکزی ټیم یو غړی وایي د بین الافغاني خبرو د ځای په اړه باید د دوړو خوري زیات په پام کې ونیول شي. د په باور کې هر خوا د ځان په خوښه یو ځای ټاکی او یا وړاندیز کوي ممکن ورسره خبري وزنډی شي. په عین حال کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوی په ټاکلي وخت د خبرو د پیلېدو غوښتن کړي. د دې موضوع تفصیل اسدالله لودین باندې کوي.
د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاویو له هوکړې سره سم ټاکل شوی لاس ورځ وروسته د بین الافغاني خبرو دویم پړاو پیل شي، خو د خبرو د ځای په اړه لا مخالفتونه په خپل ځای دي. اوس د افغان دولت د مرکچی پلاوی یو غړی وایي که خبرو ته هر ځای ټاکل کیږي او یا هم د وړاندیز تر کچې یادیږي باید د طالبانو رضایت هم پکې وي. غلام فاروق مجروح ازادي رادیو ته وویل دوی د خبرو دویم پړاو ته چمتو دي او ټینګار کوي چې باید په خپل وخت پیل شي.
دولت جمهوری اسلامی افغانستان مصمم و قاطع برای
افغانستان د اسلامی جمهوریت دولت د خبرو دوام ته ژمن دی او پرې کنده درې ځلري موږ د خبرو دوام ته بشپړ چمتووالی لرو. د سولې خبرې به ان شاء الله پر ټاکل سوی نیټه بیرته پیل سي. د ټولو افغانانو او سیاستوالو اراده همدا ده چې خبرې باید دوام وکړي. خبرې دوه لوري لري، نو دا باید الزامي وي چې د ځای په اړه دوه لوري رضایت ولري.
د بین الافغاني خبرو لمړی پړاو چې د سپتمبر په 12مه دوحه کې پیل شوی وو له دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته په کې شاو خواشل ورځنۍ وقفه راغله. دواړو لوریو د وقفې د اعلان پر مهال ویل چې د خبرو تګلارې پر سر هوکړې ته رسیدلي او له خپلو مشرانو سره تر مشورو وروسته د جنوري په 15مه یعنې د راتلونکې اونۍ په سه شنبه دویم پړاو خبرې پیلوي. پرون شنبه د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابه په دویمه غونډه کې هم ټینګار دا و چې خبرې باید په ټاکلې نیټه پیل او د ځای انتخاب د ځنډ لامل نشي. دا ټینګار داسې مهال کیږي چې څو ورځې وړاندې افغان ولسمشر او د ملي امنیت سلاحکارې طالبانو ته وړاندیز وکړ چې دویم پړاو خبرې باید په افغانستان کې دننه پیل کړي. د چارواکو کندهار د لومړي غوراوي په توګه یاد کړه او بیا یې وویل که طالبان د هیواد هر سیمه کې غواړي دوی چمتووالی ورته نیسي او اسانتیاوې ورته برابروي. طالبانو بیا وویل د هیواد دننه وضعیت دې ته چمتو نه دی چې دوی خپل سیاسي مشران هلته ولیږي او خبرې مخته بوزي. د یادونې وړ ده چې پر قطر سربیره اندونیزیا، ازبکستان، جرمني، ناروې او یو شمېر نورو هیوادونو د بین الافغاني خبرو د کوربتوب ژمنه کړې. د سولې خبرو د څرنګوالي او ځای ځایګي بحثونه داسې مهال تاوده دي چې له جګړې ستړي افغانان او د افغانستان په مسأله کې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي زیاتېدو په تنګ کړي او د سملاسي اوربند غوښتنه کوي، خو معلومه نه ده چې دغې غوښتنې ته به یې څه وخت د جګړې دواړه غاړې ځواب ورکړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نن د دسمبر 28مه او باته د چمتووالي نړیواله ورځ ده. کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي یوه وبایي ناروغي څخه ده چې سږ کال په ټوله نړۍ کې انسانی تلفات واړول. دې ناروغي نه یوازې انساني تلفات اړولي بلکې اقتصادي پلوه هم نړیوال لګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د دې ناروغي له امله د خلکو ستونزو ته کتنه شوې.
که څه هم پیړۍ پیړۍ مخکې په نړۍ کې داسې ناروغۍ هم وې چې په میلیونونو خلک یې مړه کړل، خو اوس کرونا یوه له هغو وبایي ناروغیو شمیرل کیږي چې د یو شمیر خلکو یې ژوند واخیست او له یو شمیر نورو یې آرام. نثار احمد په اروزګان ولایت کې د بادامو پلورلو دوکان لري. د وایي کرونا ویروس یې پر کاروبار ژور اغېز کړی.
مخکې موږ ولسوالیو څخه موږ ته شان راکړله، موږ دلته رانیول، د دې ځای څخه مو استوله، نورو ولایتو ته مو استوله، خو څه هغه هر څه په ټپه درېدلي دي. د کورنۍ غړي زموږ خپله یو سپین ږیری پلار و، هغه دې خدای وسو بخښي، هغه یې راسه اخیستی دی، هغه یې راته وژلی دي.
شهید الله بیا په خوست ولایت کې د بوټانو سوداګر دی. د وایي دغه ویروس په خپرېدو سره د کاروبار کمرنګ شوی دی.
دوه درې میاشتې کارانتین کې بند وو، د کارانتین د بندېدو کریاګان هم زموږ څخه د مارکیټ مالکینو واخیستې. نو مخکې به چې چا بوټانو ته ضرورت درلود یو په زباید واخیستل، اوس چې د تیر کال بوټونه ورسره پاتې وي نوي نه اخلي، ځکه غربت وهلي دي، کارانتین وهلي دي، کرونا له امله کاروبارونه په ټپه درېدلي دي.
د دسمبر 28مه او باته د چمتووالي ورځ په افغانستان کې د کرونا ویروس د خپرېدو د یو 15مې اونۍ دوهمه ورځ ده. دا ویروس په لومړي ځل د چین په ووهان ښار کې خپور شو او له هغه ځایه په کم وخت کې په تدریجي ډول تر ټولې نړۍ ورسېد. چین، ایټالیا، جنوبي کوریا او فرانسا د هغو هیوادونو د قطار په لومړی سر کې دي چې د کرونا ویروس له پراخه کچې خپراوي سره مخ دي، خو تر دې وړاندې هم داسې ناروغۍ وې چې د میلیونونو انسانانو ژوند یې اخیستی. طواغون، تور طواغون، اسپانیوي انفلونزا، آسیایي انفلونزا، ایچ آی وی او د خوږې انفلونزا هغه ساري ناروغۍ او ویروسونه دي چې ځینې یې لا هم په نړۍ کې شته او پیښې ثبتېږي. دغه ویروسونه او ناروغۍ د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې لومړی پیښې ثبت شوې او بیا نورو هیوادونو ته انتقال شوې دي، او د روغتیا نړیوال سازمان د هر یوه د خپرېدو جلا جلا لاملونه په ګوته کړي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا تل د دغو وبایي ناروغیو لپاره وقایوي لارښوونې وړاندیز کړي. که څه هم دغه سازمان تر دې مهاله د کرونا ویروس د درملنې لپاره کوم درمل یا واکسین نه دی جوړ کړی، خو د امریکا، روسیا او برېټانیا په ګډون یې په یو شمېر هیوادونو کې د جوړو شویو واکسینو نو تطبیق روان دی. د روغتیا نړیوال سازمان تر دې دمه یوازې د روغتیایي لارښوونو په عملي کولو ټینګار کړی. د مسکونو کارول، د ټولنیز واټن مراعاتول او په پرله پسې ډول په صابون د لاسونو مینځل هغه لارښوونې دي چې روغتیا پالان یې په عملي کولو ټینګار کوي، خو هغو کسانو ته چې زکام یا د ستوني درد ولري د قرنطین کولو لارښوونه شوې ده. دا ټولې لارښوونې هغه څه دي چې د دغه ویروس د لا خپروي د مخنیوي لپاره چمتووالی بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
اوس په هم فریبا ظاهر درته وای چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
ایرویشیا ریویو خبرونی په پاکستان کې د طالبانو د مشرانو د حضور او په دې اړه د افغان چارواکو پر انتقاد لیکنه خبره کړې ده. د خبرونی پر اساس د افغانستان حکومت د جمعې په ورځ ویل چې پاکستان ته د افغان طالب مشرانو سفر او هلته د هغو لیدنې کتنې د افغانستان سولې ته ستونزې پېښوي. په هغه ویډیو کې چې څو ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې خپره سوه، د طالبانو د قطر د دفتر مشر مولا عبدالغني برادر ښودل کېږي چې د پاکستان په کراچۍ ښار کې یو شمېر طالبانو ته وینا کوي. برادر د پاکستان د حکومت په بلنه د دغه هیواد له چارواکو سره د سولې پر پروسې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی و، خو د راپورونو او د خپرې سوې ویډیو له مخې له پاکستاني چارواکو سره له خبرو وروسته یې په دې هیواد کې له میشتو طالبانو سره هم کتلی دي. په ویډیو کې ملا برادر د ګڼ شمېر طالبانو غونډې ته وایي چې د سولې پروسه په پاکستان کې د طالب مشرانو په مشوره نهایي کېږي. د دې ویډیو په خبرګون کې د افغانستان د بندنیو چارو وزارت په یو بیان کې وویل چې د پاکستان په خاوره کې د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو موجودیت د افغانستان د ملي حاکمیت څرګنده سرغړونه ده او په سیمه کې د کړکېچ او بې ثباتۍ سبب دی. د طالبانو د قطر د دفتر پلاوی د دسمبر په 14مه پاکستان ته ولاړ او هماغه مهال د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا پلاوی د افغانستان د حکومت په مشوره وربللې دی. خو د ویډیو له خبرېدو وروسته افغانستان عکس العمل وشد. افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې پاکستان په خپلو کورنیو چارو کې په لاسوهنې تورنوي او وایي چې د طالبانو ټول مشران په کوټه او د پاکستان په نورو ښارونو کې دي، خو اسلام آباد تل دا تورونه رد کړي دي. آیرش ټایمز ورځپاڼه: د ورځپاڼې هم په افغانستان کې د کورونا وایروس او په وړاندې د افغانانو د بې تفاوتۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د یو شمېر دوکاندارانو یادونه کړې چې له خپلو مشتریانو سره په لاس روغبړ کوي او حتی وایي چې کورونا نسته او دا تشې اوازې او تبلیغات دي. خو دا پته اصل کې ده چې پرون د آیرش ټایمز راپور له خپرېدو سره هم مهاله د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې د کورونا 3 مثبتې پېښې ثبت کړې دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند اکمل سمسور ویلي چې خلک له کورونا وایروس او په دې برخه کې د پیغامونو لاوریدلو ستړي سوي دي. دی وایي افغانان په داسې هیواد کې اوسي چې د جګړې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي او د کورونا وایروس ورسره سیالي نسي کولای.
په خوست ولایت کې ځینې شزی او د ولایتي شورا شزنه غړي وایي په دې ولایت کې د شزو په وړاندې د تاوتریخوالي ګڼې قضیې د امن خونو د نشټوالي له کبله بې عدالته پاتې کیږي او ډېری د تاوتریخوالي قربانۍ شزی په جرمونو له محکومو شزو سره په زندانونو کې ساتل کیږي. دوی له دولت غواړي چې د تاوتریخوالي د قربانۍ شزو لپاره دي داسې خوندي ځای جوړ کړي چې د مدیریت چارې شزی سمبال کړي. نور جزئیات
په خوست کې یو شمېر مېرمنې د تاوتریخوالي د قرباني ښځو لپاره د خوندي ځای له نشتوالي شکایت کوي او وایي چې له دې کبله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ځینې نورې ګڼې قضیې همداسې غلي پاتې کیږي. مدني فعاله مریم زئی اداره او په ځنګړي ډول د ښځو چارو ریاست معلوماتوي چې تر اوسه یې د مېرمنو لپاره داسې امن ځای چې چارې مېرمنې سنبالې کړي نه دی جوړ کړی.
د ښځو چارو ریاست د حقوقي بشر جندر مدیریت د کور په جوړولو کې اقدام نه دی ترسره کړی.
د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د امن کور او د ښځو لپاره د خوندي ادرس د نشتوالي له امله ډېر کله د تاوتریخوالي قرباني شوي ښځې په زندان کې په جرم له محکومو شویو ښځو سره یو ځای ساتل کیږي.
ځینې ښځینه چې راځي هم یعنی فرار منزل کوي، موږ ته مراجعه وکړي چې دا تاسو ځان سره وساتئ کور کې، موږ هم انکار کوو. یا ښځو چارو رئیس صاحب هغه هم احیانا انکار کوي ځکه چې دا شخصي کارونه دي، څوک په غاړه نشي اخیستلی، داسې مسؤول ځای نشته. طبیعي حالت دی چې قمانداني کې ټول نارینه وي، دوی مجبور کېږي بې جرمه محبس ته محول کوي.
د خوست د ښځو چارو ریاستوي په روان 99 کال کې تر دې دمه له دوی سره د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 18 قضیې ثبت شوي، خو دا هم مني چې د خوندي ځای د نشتوالي له امله ګڼې مېرمنې خپلې ستونزې نشي شریکولی. د دې ریاست رئیس شفیع نورزی ازادي راډیو ته وویل چې د تاوتریخوالي د قربانۍ شویو ښځو لپاره د دا ډول مرکز د جوړولو لپاره هیڅ بودیجه نه ده ترلاسه کړې.
متاسفانه تر اوسه پورې په دې نه یو توانېدلې چې ورته بودیجه یا تخصیص ترلاسه کړو.
د خوست د ښځو چارو د رئیس په وینا که څه هم د ښځو چارو وزارت د خپل پالیسۍ له مخې د هیواد په ټولو ولایتونو کې د مېرمنو لپاره د ملاتړ مرکزونه جوړوي، خو د دوی له څرګندونو داسې ښکاري چې له تاوتریخوالي سره مخامخ ګڼې مېرمنې به څو کلونه نور هم قرباني کېږي څو په دې ولایت کې د امن کور ورته جوړ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنوي بنوي
ازادي راديو د دیموکراسي ملاتړي
د نورستان په مرکز پارون کې د الوګانو د ساتنې لپاره څوارلس سړی خونې جوړې شوې. دغه سړی خونې د 1,015,000 او 88,000 افغانیو په لګښت د کرنې وزارت لخوا جوړې شوې دي. نورحال په دې راپور کې
په نورستان کې د کرنې او مالدارۍ چارو مسولین وای په یاد ولایت کې هر کال په زیات اندازه لوګان تولیدیږي خو د ساتنې لپاره کومې اسانتیاوې نه درلودې. د دوی په خبره چې د بزګرانو د یادې ستونزې د حل لپاره څوارلس خونې جوړې کړې. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ رئیس عبدالوهاب نسیمی ازادي راډیو ته وویل
چې دا څوارلس بابا د الوګانو یا د کچالانو ذخیرې چې موږ جوړې کړلې چې تقریبا 15,000 او 2,500 افغانۍ زموږ لخوا د هرې ذخیرې لپاره د انکشافي شورا ته ورکړل شوې تر څو پورې د ذخیره تکمیل کړي. دا پروژې د برګمټل په ولسوالۍ کې هم تطبیق کړي تر څو چې هلته هغه بزګران کوم ستونزې لري مشکلات لري هغه
د نورستان اوسیدونکو هم د یادو خونو په جوړولو خوښتي خو له حکومت غوښتنه کوي چې د سړو خونو جوړېدا ترڅنګ د دوی کرهنیزو تولیداتو ته بازار هم پیدا کړي. عبدالرشید وای
بزګرانو دوباره ډیر په خواري او ډیر په زحمت سره د زنانه او ماشومان او نارینه ټول روز یو زحمت سره د حاصل لاسته راوړي دوی دوباره یو تیلا دی یو سره زره هغه ارزښت لري. دا ځکه یو طرف ته دوی خپل هغه کور دوباره چې کوم استعمال دی هغه مال ته کولی شي ذخیره کې هلته نه وخت باندې وخت آرام آرام باندې استفاده وکړي.
نورستانیان وای په ولایت کې ډول ډول میوې غلدانی او سبزیجات کیږي خو د بازار نه موجودیت او لوی خاورونو ته په وخت د دوی محصولاتو نه رسیدلو دوی ستونزو سره مخ کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
خبر کو اشاره کې ساده رګریشن په سیمه کې د کورونا ولسوالۍ کې موږ سره هیڅ کومه کیسه نه ده شوې. دولت موږ ته توجه نه کوي.
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زرر محمد حکیم له هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه د سره فاطمات کیما زما پیغام دا دی چې په هلمند ولایت کې د خوراکي توکو نرخونه ډیر ګران شوی دي خصوصا هر شی چې دی که غوړي که دا نور کم شیان دي دا ټول ګران شوی دي. موږ د حکومت ته چارواکو ته د تجارانو څخه مو دا خواهش دی چې دغه خوراکي توکي چې دي دا ارزانه کې په مناسب قیمت اول کې نو کم خلک چې مهاجر شوي دي یا مهاجرین دي د هغو خو بالخصوص بیخي وس نه پر رسېږي. نو موږ
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
نن د اروپای ټولنې په نږدې ټولو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون پراخ بهیر پیلی شي. پرون ډیرو اروپایي هیوادونو اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ محمولې ورسېدلې دي. دا په داسې حال کې ده چې د کورونا وایرس د بدلون موندلې بڼې ته اندېښنې په زیاتېدو دي. په دې اړه پام وکړئ د اسدالله لودین راپور ته.
یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې اتریش، هنګري، چک جمهوریت، اسپانیې، ډنمارک، فنلند، ناروې او سویډن پرون د دسمبر په 26مه اعلان وکړ چې د کورونا ضد واکسین لومړنۍ دوزونه ورسېدلی دي. دا د فایزر او بیو انټیک کمپنیو لخوا جوړ شوی واکسین دی چې د پولیسو او یا هم پوځ تر څارنې لاندې دغو هیوادونو ته رسېدلی دي. د اروپایي کمیسیون مشرې اورسلا وندرلین پرون په یوه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې وویل
We are starting to turn the page on a difficult year.
موږ د واستونزمن کال د پانی اړولو په حال کې یو. سر له سبا په ټوله اروپا کې د کووډ 19 پر ضد واکسین پیلېږي. دا واکسین په یو وخت د اروپای ټولنې ټولو هیوادونو ته په واک کې ورکړل شوی. خلک به په اتن، روم، هلسنکی، سوفیا او هر ځای کې واکسین سي.
د میرمن وندرلین په خبره د دغه واکسین تطبیق به ګام په ګام عادي ژوند ته په بیرته ګرځېدو کې مرسته وکړي. په اروپا کې د دغه واکسین د تطبیق هڅه داسې مهال پیل شوی چې په اکثرو هیوادونو کې د کورونا ویروس د بدلون مندل باندې مخنیوي ته تدابیر جدي شوی دي. د ویروس دا بدلون مندل بڼه چې تر اصلي هغه ژر د لیک دوړ ده د لومړي ځل لپاره بریتانیا کې ثبت شوه. جاپان کې وروسته تر دې چې د دغه ډول ویروس مثبته پیښه ثبت شوه، له بریتانیا او له بهره په ورتلونکو نورو اتباعو لنډمهالي محدودیتونه لګول شوي دي. فلیپین هم له بریتانیا سره پر الوتنو لګول شوی بندیز غځولی دی. سویډن کې هم پرون شنبه د ویروس د بدلون مندل بڼې مثبته پیښه ثبت شوه او دغه هیواد هغو کسانو ته چې له بریتانیا ورزی سپارښتنه کړې چې ځان قرنطین کړي. سویډن د لنډ وخت لپاره له بریتانیا ورتلونکي پروازونه هم منع کړي دي. فرانسا چې د همدې اونۍ په پیل کې د ویروس د نوې بڼې مثبته پیښه پکې ولیدل شوه، له ټولو هغو کسانو د کورونا منفي معاینه غواړي چې له بریتانیا ورځي. د واکسین د تطبیق له هڅو سره سره چارواکي له خلکو غواړي چې د ماسک تړلو، لاس وینځلو او فزیکي واټن چارو ته دوام ورکړي. د امریکا د جان هپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه شاوخوا 80 میلیونه کسان په ټوله نړۍ کې په کورونا اخته شوي او له دې ډلې شاوخوا 1 میلیون ولکه کسان مړه شوي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی. د پکتیا په مرکز ګردیز کې دوه سیمه ایز پاتون کوونکي د وسلوالو مخالفانو په برید کې وژل شوی دي. د امنیه قمندانۍ ویاند حیات الله نظامی ازادي راډیو ته وویل دغه پاتونوال تیر ماښام د ښار په لومړۍ حوزه کې ول چې ناڅاپي پرې وسلوالو ډزې وکړې. د سالنګ لویلار لټیر ماشام راهیسې د موټرو د تګ راتک پر مخ بند شوی دی. د سالنګ د ساتنې او څارنې د ادارې مشر عبدالبشیر افغانزوی ازادي راډیو ته وویل د درنی واوري او طوفانونو له کبله لار بند کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د دوی د سژنیو ټاکنو په پرتله د افغانستان ټاکنې خوندي او ډېرې ښې وې. ټرمپ پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا معلومات د پوز یو ځوان سرتیری چې په افغانستان کې کار کوي ورکړی دی. ګڼو هیوادونو د کورونا وبا د نوی بڼې چې چټک خبریږي د ثبتولو خبر ورکړی دی. څلور پیشي په اسپانیا، یوه په سویډن او دوی په کاناډا کې ثبت شوي دي. په بوسنیا هرزګووینا کې سلګونه پناه غوښتونکي وروسته تر دې د سړې هوا او درنې واورې له ګواښ سره مخامخ دي چې د همدې اونۍ په پیل کې خیمو اور واخیست. او په سعودي عربستان کې د واک د ویش له حقوقي څو میاشتې وروسته د یمن نوي حکومت لوړه وکړه.
دا ژوند رنگونه
نوم یې بشر مدل د لغمان ولایت اوسیدونکی.
څه کار کوي؟
خیاطی.
چیرې خیاطی لري؟
دلته کابل کې.
څومره وخت وشو چې خیاطی کوي؟
درې کاله کېږي چې خیاطی کوم.
اوس پکې شاګرد دی که استاد؟
نه اوس الحمدلله استاد.
خپل دکان دی؟
خپل دکان.
څومره وخت کې تا زده کړله؟
ما په یو نیم کال کې خپله خیاطي زده کړه. بیا یو څه وخت مې د استاد لپاره کار وکړ او یو څه وخت مې کارګرۍ حساب کار وکړ. اوس مې خپله دکان جوړ کړی ځان.
ګټه شته پکې که نه؟
هو الحمدلله.
درس دې ویلی خپله؟
هو درس مې ویلی اتلسم ټولګي پورې.
نو ولې دې پرېښود؟
دا د اقتصاد له وجې نه مکتب پرېښودې. بیا لاړم ترکیې ته د کار دفعه. بیا چې له ترکیې نه راغلم سپلان مې نه و د مکتب د شروع کولو لپاره. بیا مې خیاطي شروع کړه او زده مې کړله.
ولې پلان نه و چې مکتب شروع کړې؟
ځکه د مکتب سره ما داسې کوم بل کار نه شو کولی. او د کور حساب هم اقتصاد له وجې نه. نو ما خیاطي شروع کړه، غونډه توجه مې خیاطۍ ته وه. نو ځکه مې زر زده کړه او خپل دکان مې جوړ کړ.
ځینې کسان وایي چې درس سره علاقه نه لرم. که نه ته خپله دې علاقه ورسره نه وه، که نه همدغه مسله سبب شوې؟
علاقه مې ورسره وه خو د اقتصاد له وجې مې نه شو کولی چې زده یې کړو او ورته رسیدګي وکړو، ډېر درس وایو، مطالعه وکړو. خو اوس مې الحمدلله خپل دکان ده. انشاءالله نیت لرم چې شروع یې کړم.
او نو وخت سړی ورته ایستلی شي که مثال تاسو مکتب وایي یو څه وخت، یو کال، دوه، درې کاله، که نه چې بیرته فارغ شي له مکتبه بیا پوهنتون دومره وخت نه نیسي. مثال سهار وخت یې هم ویلی شي، مازدیګر یې هم ویلی شي، هغه بیا ستا د کار مخه هم نه نیسي.
هو انشاءالله همداسې کوم، اراده م لرم چې بیا شروع کړم. اوس وخت نه کېږي خو د دې مرض له وجې.
نو انشاءالله چې دا هر څه ختم شول بیا به نو په دې هیله چې تا بیرته په مکتب کې ووی نو او د تورې او سپینې تختې مخ ته دې وګورو.
مننه. خیر سي.
مننه چې ازادي رادیو اوریدل. ازادي رادیو خبرونه د ماشوم تر او بجو دوام کوي او سمبل خبری مجله لرو چې جاوید نعیمی وړاندې کوي.
تشکر سروان صاحب، خسته نباشید. سلام و صبح.